سلامونه وخت په خیر وخت په افغانستان کې د مخوستن نه بجې د زموږ غږ داتا د رادیو نوري په مکه د دې سات خبرونه ته په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو لمخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی پرون د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې ویلې دي چې د بالامرغا په یو کلی کې یو 15 کلن انجلۍ په دغه ناروغي اخته شوې ده. دغه انجلۍ پلار امر الدین چې د قرتو د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی وسیدون کې د پیخې ازادي راډیو ته نن تایید کړه ویل دي چې د دې لور د واکسین د نه لاسرسي لامل په دغه ناروغي یخته شوې ده. تکل شوې چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم پیل شي. پولیو فری افغانستان نن په خپل ایکسپان کې دغه کمپاین د پیلودو خبر ورکړی دی او یوازې دومره ویلي دي چې دغه کمپاین په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. په اوکراین کې د جګړې د درې کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلا د دوو پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسوده کې چې متحدو ایالتونو پرون جمعه د اسامبلې ته وړاندې کړی پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوې خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوې مسوده کې پر دې ټکی ټینګار شوی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د متحدو ایالتونو لخوا په وړاندې شوې مسوده کې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه کې پر انساني تلفاتو د ژورې خواشینۍ څرګندېدو ترڅنګ د جګړې د سمدستي درېدو او تلپاتې سولې غوښتنه هم شوې ده. خو په مسوده کې نه د روسیې لخوا د اشغال شویو سیمو او نه هم د دغې جګړې د پیلېدو د لامل په توګه د مسکو یادونه شوې ده. خو د پریکړه لیک په هغه مسوده کې چې اروپایي ټولنې او اوکراین د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي د روسیې لخوا پر اوکراین بشپړ یرغل ته اشاره شوی او لقید او شرط پرته د اوکراین له اشغال شویو سیمو د ټولو روسي ځواکونو د سمدستي وتلو غوښتنه هم شوې ده. دوه ورځې وروسته د فبرورۍ په 23مه پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل د پیلېدو درې کاله پوره کیږي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د یرغملو اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې نن د حماس شپږ یرغمل خوشی شول او اسرائیل هم په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان آزاد کړ. د په غزه کې د کواک اوربند موافقې د لومړی پړاو وروستۍ تبادله ده چې ترسره کیږي. د جنوري په 19مه په غزه کې د اوربند نافذېدو راهیسې په دې پړاو کې ټاکل شوی حماس درې دیرش یرغمل خوشی کړي. په نننۍ شپږو یرغملو کې چې دا ډلې آزادوي څلور یې د ډلې پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1مه د حملې په مهال یرغمل کې کړي او دوه نور هغه اسرائیلیان خودل شوي چې شاوخوا یو لسیزه مخکې د نامعلومو دلایلو له امله غزې ته ننوتي او یرغمل شوي دي. او همدارز د کرکټ لنډۍ نه هم تاسو ته خبر لرو. د چمپینز ټرافي سیالیو په ترڅ کې نن د استرالیا او انګلستان د لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده. دواړه ټیمونه چې له افغانستان او جنوبي افریقا سره په بي ګروپ کې لوبيږي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپخین یمنی ما بجا پایل شول او تر دې د ما پورې استرالیا توپ وهنه کوي چې د پینزو وکټو د پسوځیدو سره یې 295 منډې کړې دي او انګلستان لومړی توپهنه بیا هم بیټینګ کړی وو چې د استرالیا لپاره یې 325 ټارګټ ټاکلی وو. پرون هم افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره ترسره کړه چې د 102 منډو په توپیر یې ورته وبایلله. قدر مناوریدونکو دغه خبری ټولګه کې زفرشته سهاک د وقاب پیکار په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه د راپورونو په لړ کې برا سره واوري چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده.
دا جبهه په دې فکر او په دې ام باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړي جنایت کول کې د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري جنایتکار جنایتکار ده.
او د دې ترڅنګ په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده.
دا یو دوه درې ورځې چې دې کېدلې باسي خوله یې خوځېدل اسی دغه سی شو درد وو جوړلې نو کله دې و درې ورځې ورسته به دا مرز ور پېشت
دغه راپورونو تفصيل او نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې راځي اوریدل شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پدې ټولګې ته مو به هم خره غلاستویم په بدغیس کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا ریاست په دې ولایت کې د ګوزان یا پولیو دی وی مثبت پیښه خبر ورکړی. د دې ریاست د وقایوي چارو مسول محمد یوسف نجمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د بدغیس ولایت د بالا مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلی او 15 کلن انجلۍ په پولیو اخته شوې ده. د افغانستان کې د روان 2015 کال لمړنۍ تایید شوې د پولیو مثبت پیښه ده. په دې اړه د ابدی سپوږمۍ راپور ته وښی
د بدغیس روغتیایی چارواکی وایي چې په دغه ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزړنی او مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پولیو دغه مثبته پیښه د بالامرغاب ولسوالۍ په قرتو کلی کې ثبت شوې او غزمنه یو 15 کلن انجلۍ ده. په بدغیس کې د طالبانو د عامه روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا بدغیس په ولایت کې چې د پولیو وروستۍ پیښه ثبت شوې د نسیمې په نوم 15 کلن انجلۍ ده چې د بالامرغاب دی او کلی اوسیدونکې ده. ماشومه د مخ له برخې فل شوې وه. د جنوري د میاشتې په 9 مو لومړی سیمپل ترې واخیست او په 10 یې دوهم سیمپل اخیستل شوی. بیا مو دا نمونې د ټیسټ لپاره هرات، کابل او پاکستان ته ولېږل شي. د فبروري په 14 یې نتیجه مثبت راغله.
هڅه مو وکړه چې د دې انجلۍ د کورنۍ لغړو سره هم وغږیږو، خو له ډېر کوښښ وروسته دا چې د لرې پرتې سیمې اوسیدونکي دي مخابراتي شبکو ته د دوی د نه لاسرسي له امله بریالي نه شو. دا په افغانستان کې د روان 2015 کال لومړنۍ تایید شوې د پولیو مثبته پیښه ده. تر دې وړاندې د طالبانو حکومت په 2024 او 2015 کلونو کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه و تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2024 کال په اوږدو کې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښه تایید کړې وې. دا په داسې حال کې ده لکه لنه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د پولیو د واکسین کمپاینونه کور په کور نه تطبیق کیږي، جمعات په جمعات، دیره په دیره تطبیق کیږي، چې د روغتیا پالانو په وینا له دې کبله یو شمېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې کیږي. یو شمېر کورنۍ هم د واکسین له دې ډول تطبیق خوښ نه دي او د کور په کور د واکسین د ډول د بیا پیلېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره په دې ډول تطبیق سره ډیری ماشومان له واکسین پاتې کیږي. د بدغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي شهرزاد ازادي راډیو ته وویل
واکسین پولیو قبلا کې بوت خانه به خانه
مخکې د خلکو ماشومان کور په کور واکسین کیدل. نن پښتنه کوله چې ماشوم څو کلن دي، خو وس واکسین د پخا پرتله ډیر کم رنګ شوه. جمعات پر جمعات ګرځي په دروازه کې یو غلې غږ وکړي که څوک وروته لخوا کنه تریزي. هلته چې باید په جمعات کې دوی یو ساعت ودرې، دوی لس دولس دقیقې درېږي، نظارتي هیئت نه لري، په خپل سر دي، هیڅوک له دوی نظارت نه کوي. د څلورو کلونو پرتله د بادغیس په بالامرغاب کې واکسین ډیر کم رنګ شوه.
د کابل اوسیدونکي هدیه چې له 15 کلونو کم عمره خور او ورور لري هم د کور په کور د واکسین د تطبیق غوښتنه کوي.
مدت زیاد است که نمیتونیم ما اولاده خدا یاد خدا
ډیر وخت سوای چې نسو کولای خپل ماشومان او وړ خور او ورونه واکسین کړو، ځکه مخکې خلک کور ته راتلل او ماشومان یې واکسین کول، خو اوس وایي خپل صحي مرکزونو ته یې راولئ. زموږ ماشومان د پولیو واکسین ته اړتیا لري، غواړو بیرته هماغه کور په کور لړۍ پیل سي.
دا په داسې حال کې دا ټاکل شوی چې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزړن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. له پولیو پاک افغانستان په نوم یو بنسټ نن د کب په څلورمه برخپله ایکس پاڼه دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړای او یوازې دومره ویلي چې دا کمپاین به په ځینو ولایتونو کې چې نمونه او شمیر یې نه دی یاد کړی پیل شي. د یادولو ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ګوزړن مثبت پیښې موجود دي.
په همدغه برخه کې مو د یاد پیښې قرباني او یا هم د همدغه جلی د پلار سره چې امرالدین نومیږي او د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ د قرتو کلي اوسیدونکي دی د سره مو خبرې کړې دي دا چې دغه پیښه دوی څنګه په خپل ماشوم کې پیدا کړې او څنګه دغه ورته ور پیښه شوې په دې اړه دغه مرکه واوري بیرته خبرونه تر کړو
دا راته وایي چې د تاسو ماشوم چې د پولیو یا هم ګزارن وهلې دا ویل کیږي دا راته وایي چې دغه ماشوم ته واکسین شوی وو کنه
دغه ماشوم د واکسین معلومات داسې په یو کال کې معلومات وو چې شوی وو او نور داسې معلومات نور راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که د نور څه واکسینونه خو راځي کله تیریږي موږ هم نه وو مخصد دغه شرایطی په کوڅو کې سرخی واکسینونه خو څه یو مخصد دغه نو معلومات نو راته چې آیا دغه واکسینونه د پولیو وو که نه واکسین ما خپل نه دی کړی بس دغه په کوڅو کې راځي په کلی کې دغه شي کله کله راځي په کال کې یو وار یا دوه وار
څو ماشومان لري
نه دا نه واکسین دا کوچنیان لري یو الک دی اتم جنې
دغه لور کوي مو چې ګزان وهلې د دې عمر څومره دی
بس څنګه کاله یو څه کم دی
ولې دغه د واکسین نه به خبره وای ک ډیر مهم درته نو ولې مو واکسین نه تعقیبه و
دا شی مهم د زموږ اترات خلکو ته دا شی مهم ښکاری هم نه او بل هم دغه د ولسوالۍ چې موږ یو کلینیک لرو دغه کلینیک څخه کله دا اترات ولسوته راځي او کله بس یو کله کله یو ماشومان بعض وختونه بس پاتېږي دغه خلکو چې هم پاتېږي دغه چې راځي په کوڅو کې ګرځي او موږ خپله رسیدګي نه ده کړې وه ولسوالۍ ته
ولې مو رسیدګي ونه کړه
خو موږ دا اطراف خلک یو نه رسیدن د رسیدګي نه څه کولی ګوښای وڅخه د ولسوالۍ څخه ښه ډېر ګوښای
اوس وخت کې ما فکر کوم د طالبانو د راتلو سره دغه د واکسین پروسه یو څه نامنظمه شوې ده ویل کیږي چې کور په کور وس واکسین نه کیږي تاسو څه وایي یا په دغه څو کلونو کې هم داسې د واکسین کارکونکو کلی په کلی ګرځي او کنه
کلی په کلی باندې خو ګرځي دغه کارکونکو د واکسین ګرځي مقصد دا چې ګرځي چې دغه خلک هم دغه خلکو څخه پاتېږي دغه کارکونکي چې ګرځي کله موږ کلی کې یا اتمه چرته لورو یا لس مسجد ته لورو و دوه مسجد ته راسي یا درو ته راسي درې و څلور دغسې پرېږدي بلاسې دغسې کارونه پېښېږي جماعتونه ته راسي نو دا کله دا خلک بیا داسې یا د کلي په پای کې یا په سر کې یا دا مبینو ته د رانسي ورته نو بیا دا خلک بس دغسې پاتې شي کله کله په یو کونځو کې نارکې پاتېږي موږ ته نه معلومېږي چې آیا دا کوم واکسین دی د پولیو ده کوم واکسین نور څه دپاره دی کله وایي د شیرې دپاره دی د تورې غاړې دپاره دی کله وایي د دغه پولیو دپاره دی
که بیرته را وګرځو دا د تاسو ماشومې ته دا راته ووایي چې څنګه پوه شوئ چې دغه ناروغه ده یا هم کومې نښې علامې درلودلې چې تاسو متوجه سوئ ورته
دا یو دوه درې ورځې تبې کېدلې بس داسې خوله یې خوږېدله بس دغسې د پښو درد و ژړله یې نو کله دوه درې ورځې وروسته بیا دا مرضي ورپېښه شوه بیا موږ وپوهېدلو چې خوله یې کږاوه ده مخ یې عماس کړی و چې موږ دغه روغتون ته ورسته بس هغو دغسې یو څه لږ کمه دوا ورکړه ابله بیا ودا کلینیک ته دغسې معلومات ورکړي داسې ماشوم دی داسې ناروغي ورپېښه شوې
وست ډاکټران څه وایي چې راتلونکي د دیتا څور پیخیږي څنګه وکیږي تداوی څنګه ده په دغه اړه ډاکټران څه وایي
ډاکټران وایي ان شاء الله وایي وست مفت وصل کې اته په ساده او جوړوال ته دی شل په ساده پات دی ان شاء الله غم امید څه چې جوړ دي بدن یې ټول څه په څو بلري مګر هغه خلې بلش څه مسوي ده استرګې هم دا شو سره کاځه ده دا مخې ډېر اماس دي په څه ډول معلومې چې دا اوستر په خو ډېر په څه ډول دی دا مخې
هغه کسانو ته چې په کلو باندې کې ژوند کوي لرو اطرافو کې ژوند کوي تاسو څو وړاندې ورته لاره یې دغه واکسینونه باید څومره جدي ونیول سي څنګه باید تعقیب کړي او د یو ماشوم آینده څومره دی پورې نخته ده
دا واکسینونه باید دغه مسولین د واکسیناتو باید کار وکړي اول ولسوالۍ ته د اطرافو ته کلی په کلی باندې دا خلکو ته ورکړي چې هغه خلک د خلکو په لاس کې ورکړي چې هغه خلک رسیدګي ورته ولري تاینی شي راشي په دوه کوڅو کې وګرځي نور ګرځي پایته پریږدي بالاجي خپل برتا خپل پیسې واخلي ورڅخه د خپل شکل مزوران دي خپل پیسې واخلي ټول باید د خپل ماشومان واکسین کې کو واکسین نشي بیا هم دا شي مشکلات سره مخ کیږي چې یا ماشوم پلاچ شي یا خلک راشي یا سترګې راشي یا لاس وچی دا مشکلات سره مخ کیږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو مندلای شي.
ازادي رادیو ته بیا هم خراغلست. د افغانستان د ازادګانو د ملي جپې په نوم یو بنسټ له نړیوالې جزایي محکمې په افغانستان کې په جنگي جرمونو د تورن او کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. دغه بنسټ مسولین او ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جمعې په ورځ د هاګ نړیوالې جزایي محکمې یا آی سی سی د لسو هغو جهادي مشرانو یا قومندانانو نوملړ او دوسیه استولې چې دوی د ادعا له مخې د افغانستان په کورنۍ او جګړو کې ښکېل وو او جنگي جرمونه یې ترسره کړي دي. که څه هم په دې نوملړ کې ذکر شویو زینو کسانو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کورنۍ او جګړو د قربانیانو زین کورنۍ د دې اقدام هرکلی کوي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور راکوي.
افغانستان کې د نوی ملسیزې د کورنۍ او جګړو پر مهال د جنگي جرمونو د تورونو کسانو د نیولو غوښتنه شوې ده. دا غوښتنه د افغانستان د ازادګانو په نوم د ملي جبهې د بشري حقوقو د کمیټې لوري پرون جمعه د فبروري په 21مه شوې ده. د دغه بنسټ د بشري حقوقو د کمیټې یو غړي بشیر صافي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دوسی اصلي موضوع دا ده چې هغه جنایت کوونکي چې په تیرو کورنیو جګړو کې ښکېل و لکه د افشار پیښه، دشت لیلی پیښه شوه، د قلعه جنگی پیښه شوه، دغه څوک چې کوم کسان چې په دغه جګړو کې ښکېل وو د دوی دوسیې لاهې محکمې ته واستول شولې. یوه موضوع چې دلته به یادونه وشي هغه دا ده چې دلته داسې تصور ونشي چې دوی د طالبانو په ملاتړ کې قرار لري چې د دغه جنایتکارانو په نیولو یا په محاکمه کولو سره. نه، موضوع داسې نه ده. دا جبهه په دې فکر او په دې اند باندې ده هر هغه چا چې جنایت کړی، جنایت کوونکی د هیڅ قبیلې او د هیڅ قوم پورې تړاو نه لري، جنایتکار جنایتکار ده، او هر څوک چې ظلم کوي، جنایت کوي، هغه باید محکمه شي، خپل د جزا باید وویني.
د دغه جبهه د اجرایی او کاري ډلې غړي فرهاد رفیف په ازادي رادیو ته وویل چې دوی ځکه په لومړي اقدام کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو باندې غور کړای چې په خبره یې په دې دوره کې بدترین جنگي جنایات ترسره شوي دي. خو ښاغلی رفیف ټینګار کوي چې راتلونکي کې به د کمونستانو او طالبانو په ګډون د نورو تورونو کسانو په اړه هم ورته اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د ازادګانو ملي جبهې لوري د حق نړیوالې جزایي محکمې ته په ترتیب سوي د نوملړ کې د ګلبدین حکمتیار، عبدالرب رسول سیاف، عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی، محمد محقق، محمد یونس قانونی، بسم الله محمدی، عبدالملک پهلوان، عبدالمجید روزی او ګل محمد پهلوان هغه کسان یاد سوي چې د دوی د عدالت مخې د کورنیو جنگونو پر مهال په جنگي جرمونو کې ښکېل و. دغه جبهه ویلي دوی ځکه یاد محکمې ته ورپېژندلې چې اوس په واقع نسته او په خبرې ټول ژوندې دي. خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د اجرایی شورا غړي امین کریم لازادي رادیو سره خبرو کې دا ادعا ویرات کړې او ویلي دي چې دوی په ملي محکمه کې ځواب ویلو ته چمتو دي.
ما خود را در مقابل خداوند جل اعلا شانه و در قبال ملت افغانستان
مونږ ځان د خدای تعالی او د افغانستان د خلکو په مقابل کې مسؤل ګڼو او حاضر یو چې په الهي محکمه کې چې قطعی ده او د خپل خلکو په ملي او عادلانه محکمه کې په ویار ګډون وکړو او هم د خپل هغو ویارونو مسؤلیت ومنو چې د دې ولس لپاره مو د قربانیو پترس کې تر لاسه کړی او وړاندې کړی دي.
د غراس پوخانی جهادي مشر او په دې نوملړ کې شامل محمد یونس قانوني ازادي رادیو ته د کلی پیغام کې دایدا به ارزښت او له حقیقت لري وبلله او وی ویل چې په ځواب ویلو نه ارسي. ازادي راډیو د دغه جبهې د دغه اقدام او ادا او پاړه د ګلبدین حکمتیار سکرتریات او د کورنۍ غړو محمد محقق او بسم الله محمدي سره اړیکې ونیولې، خو دوی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې نوملار کې له پاتې نورو کسانو سره په اړیکو ونه توانېدو، خو له دې وړاندې دغه تورنو کسانو د خپل واکمنۍ پر مهال دا ډول تورونه رد کړي دي. خو یو شمېر ولسي افغانانو چې د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د کورنۍ غړي وزل شوي، ازادي راډیو سره یې په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادعا وکړه چې پلار یې د عبدالرب رسول سیاف او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ په جګړو کې وزل شوی دی.
دولتی وظیفه کې وکور راته ډېر ستر انقلاب د مجاهدینو د مت ترمنځ په افغانستان بچي بچي خبر دی چې دوه تر کم او دیو بل بی ګناه اولاد شهید کی. نړیوال محکمه باید خپل افغانستان د افغانستان اسلامي اماراتو محکمه کې دلته راکښ کې دوه پښتنې وکړي. د افغانستان د ولس نه سره مخکې خلکو پښتنې وکړي چې د خلکو څومره ظلمونه کوي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ او شمالي ټلوالې په جګړو کې څو ځلې شدیدن ټپي، زنداني او وهل ډبول سوای دی.
د افغانستان کولی بدبختي دغه بدبختي او دغه ناوړه خلکو د لاسه دي. افغانستان چې اوس هم دغه ستونزو کې دی، دغه داخلي جنگونو وجه نه دی، دا د قدرت طلبۍ او د منافع او د پاره جنگ دی. زما په نظر باندې کده سی یو محاکمه ای لکه آی سی سی هم دغه د لاهي محکمه او یانو دغه جنایتکاران یي نمونه یې هم یو څو کسان محاکمه شي او په هغو باندې جریان د محاکمې په راتلونکي کې به په افغانستان کې څوک دا جرات ونه کړي چې بیا دغسې اعمالو باندې لاس پورې کړي.
په افغانستان کې له تیرو 40 کلونو راهیسې یوازې په یوه مشخصه دوره کې د جنګي جنایتونو خبره نه، بلکې په دې هیواد کې د بیلابیلو واکمنیو، طالبانو، کمونیستانو، آن د تیر جمهوري حکومت پر مهال پکې د بهرنیو ځواکونو لخوا هم د جنګي جنایتونو د ترسره کېدو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ورته اقدام کې د انتقالي عدالت په نوم پروسه مخته وړه، خو هغه مهال د موضوع ځکه ونه څېړل شوه چې د دغه کمیسیون د هغه مهال د چارواکو د څرګندونو په اساس اکثریت تورن کسان په واک کې و. د انتقالي عدالت پروسه په 2018 کال کې په لندن کانفرنس کې مطرح شوه او بیا په افغانستان کې د پلي کېدو پلان جوړ شو. دغه کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما سره په ګډه په 1994 کال په سرلی کې د شخړې د ترسیم په عنوان یو راپور کې په افغانستان کې د تیرو 150 کلونو پترس کې د جنگي جنایتونو او تورونو کسانو په اړه معلومات راټول کړي وو. خو دا راپور د فشارونو له امله هم خپور نه شو. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالې جنايي محکمې یا آی سی سی څارنوال کریم خان په 13 جنوري میاس کې د طالبانو د مشر شیخ حبیب الله اخونزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د آی سی سی د اقدام رد کړی وو او یا د پرېکړې سیاسي انګیزه بللې وه. د طالبانو حکومت د دې اقدام په خبرګون کې تازه دوه ورځې مخکې د پنځمې په ورځ د فبروري په 10 په یوه اعلامیه کې وویل چې د روم په اساسنامه کې د افغانستان شاملېدل قانوني اعتبار نه لري. اعلامیه زیاتوي چې دا حکومت د نړیوالې جنايي محکمې یعنی آی سی سی پر وړاندې هیڅ ډول قانوني مکلفیت نه لري. افغانستان په 2003 کال کې د روم له اساسنامې سره یو ځای سوی دی، خو له دې وړاندې په 1992 کال کې د هالند لوی څارنوالۍ هم د هغو 500,000 کسانو لیست خپور کړی و چې په افغانستان کې د کمونیستي رژیم پر مهال د اقصی ادارې لخوا وزل شوي دي. د یادونې ده چې د افغانستان د آزادګانو د ملي جبهې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه جبهه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو دوه میاشتې وروسته جوړه او په خبره یې د افغانستان په ګډون په ګڼو اروپایي او آسیایي هیوادونو کې د افغانستان اړوند فعالیتونه کوي او په خبره یې په ترکیب کې هیڅ داسې څوک نشته چې په تیرو حکومتونو، ګوندونو یا سیاستونو کې برخه وال و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې لګڼو ستونزو لکه د قانوني اسنادو نشټوالي، د کار نه لرل، روغتي او تعلیمي خدماتو ته نه لاسرسي او د شړلو لګوښ سره مخ دي. یو شمېر دغه میرمنو نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د سخت وضعیت په بیانولو سره د ترکیه له چارواکو وغوښتل چې د دوی ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوښ شي.
که پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمی غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو، د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22 ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان او ترکیه ته پناه وړي، خو هلته هم هر ورځ له محدودیتونو ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو، یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته د کار اجازه راکړل شي، څو وکولی شو عاید ولرو.
خدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت
و په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب و شرایطو سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او له زرهاو ستونزو سره مو ځان ترکیې ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی، کار نشته. که پیدا هم شي د کار جواز غواړي، بیې ډیرې لوړې دي، هیڅ شی اخیستلی نشو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نشو، ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشتې یو شمېر افغانو ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولی او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې، د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري، چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي.
بیا هم خرغلاس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د وینې په کمښت اخته شوي، خو د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای د خپلې روغتیا رغولو ته هڅې وکړي. په دې اړه دغه راپور ته غوږ شئ.
فکر کوم ټول بدن می ضعیف شوی، ډیر ژر ستړی کیږم، سر می سرخی او دنګ می هم د پخوا په څیر نه دی.
د کابل ښار اوسیدونکو او پخوانی زده کوونکو مریم د چی وایي ډاکټر ورته ویلي د وینې په کمښت اخته ده. خو دې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اقتصادي ستونزو یې د روغتیا د رغولو مخه نیولې ده.
کله چې خوځې ته تلو مکتبې د کمخونی فلوکسید تابلیت دا کول چې اوس له هغه هم محرومه شوی او د خستو توانې هم نه لرو.
د کابل ښار ایوی بلی اوسیدونکو میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې لزیګون وروسته شدیدن د وینې په کمښت اخته سوي، خو په خبره یې د مناسب خوراکي پروګرام د برابرولو اقتصادي وسنه لري.
همیشه ډیر ګنګس وی اروخ چې زه میډیزاین په څېګم سره میره باندې څرخی، هیڅ انرژي نه لرم چې خپل کور کولونه وکم. دوه مسر خسته کیګم، ډاکټر تم لاړه مراته ویل چې اوس په دې کم ده او ډیره شدیده کمخونی لري، ځکه چې یو څه وخت مخکې ماشوم پیدا شوی دی او کله چې په خوم وکړ کول د ځان لپاره به می سره وکه وخیستله او صحیح خوړه به می خوړه. اوس چې اقتصاد ازیت مدیر خراب دی، د دې شایعاتو د خستو توان نه لرم.
ډاکټران وایي د وینې کمښت ناروغي په نجونو او ښځو کې د میاشتنۍ ناروغي او د ماشوم د زیږون لامل رامنځته کیږي، او بل لامل یې د اقتصادي ستونزو له امله د مناسب خوراک نه لرل دي. د نسایي ولادي ناروغي متخصصه ډاکټره سنیتا بهرام وایي چې د وینې کمښت کولای سي د ښځو د روغتیا پر وړاندې نه جبرانیدونکي پایلې ولري، چې په خبره یې په ځینو مواردو کې آن د مړینې سبب ګرځي. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې د اوسپنې د تابلیتونو پر موجودیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د نسبي ارزان خوړو په کارولو هم د وینې د کمښت مخه نیول کېدای سي.
بعد از غذا خوردن کوشش کنه یک الا دو ساعت بعد از نان خوردن شونه نه چای استفاده
کنه. باید حتی وشي چې له خوړو حداقل یو یا دو ساعت وروسته چای ونه څښل شي. د وینې د کمښت لپاره باید بیلابیل خوړه، نخود چې شور نخود ری جوړیږي، هغه خوړه چې ویتامین سي او اوسپنه ولري، او هغه ترکاری چې شنه پانی ولري وکارول شي. د دې ترڅنګ خرما او شیدې هم باید وخوړل شي.
د روغتیا د برخې د کارپوهانو په خبره د وینې کمښت هغه حالت دی چې بدن ته د وینې د سرو حجرو د کمښت او یا د کافی هموګلوبین او لامل د بدن حجرو او غړو ته د اړتیا وړ اکسیجن نه رسوي، چې د دایمي کمزورتیا، ستړیا، سرخوګي، سردرد، ټوخی، د زړه د تیز ضربان او د لاسونو پښو د سړېدو د احساس لامل کیږي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د انجونو او ښځو د وینې د کمښت د ستونزې د هواري لپاره د پلان په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولري، خو دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د نړیوالو مؤسسو د راپورونو له مخې افغانستان دا مهال سخت اقتصادي ناورین سره مخ دی او روغتیایي خدماتونو ته د خلکو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو لاسرسی کم سوی دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د ماشومانو وشي صندوق شاوخوا اووه میاشتې وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 40% ښځې د انیمیا یا د وینې د کمښت په ناروغۍ اخته دي او دغې ادارې هڅه کړې چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پر امیندواره میرمنو منرالونه او ویټامینونه وویشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. وړاندې په خبرونه کې د نیمې نړۍ خبرونه اوریدل شي، خو تر هغه مخکې لنډ خبرونه. په بادغیس ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې په بادغیس کې د طالبانو د روغتیا ریاست د وقایوي چارو مسؤول محمد یوسف نجمی پرونه د پولیو د مثبته پیښه تایید کړې. ویلي دي چې د بالامرخه په یو کلي کې یوه 15 کلن انجلۍ په دغې ناروغۍ اخته شوې ده. همداراز د اسرائیل او حماس ترمنځ یرغمل او اسیرانو د تبادلې په ترڅ کې حماس نن شپه کې یرغمل خوشی کړل او په بدل کې په سلګونو فلسطینی بندیان د اسرائیل لخوا آزاد شول. په اوکراین کې د جګړې د 3 کلنې کلیزې په درشل کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 2 پریکړو لیکونو پر مسودو چې متنونه یې توپیر لري غور کوي. په هغه مسودو کې چې د متحدو ایالاتو پرونه د اسامبلې ته وړاندې کړی، پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل په اړه تر ډیره له انتقادي لحن څخه ډډه شوي، خو د اروپایي ټولنې لخوا وړاندې شوي مسودې کې پر دې ټکي بیا ټینګار شوی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد، کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نمیگی. زینب و دیرشکاله نده با خبرش پارل از کال اولانده لداسی چا سر دیده کوشده وش بچه هغه سره په نشه توکو روک دی وو. د بی بی زینب په څیر یو شمیر نورې ښځې هم دا چې میړونه یې معتاد دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
امې میړه معتاد شوی دی، تللی دی، امې خسرګنې ورباندې ظلم کوي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، هغه میرمنې چې میړونه یې په نشه یي توکو روږ دیدي وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بېلابېلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بي زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و. کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی. دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی، دې ته اړه شوی چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي.
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چت خوی، خو کله چی پودر وڅ خول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشه خول ته مخ کړه، موږ بستر کړ تداوی مو وکړه، خو کله بچی لشفخانی بیرته را خارج سو بیا به نشی کولی. لکوره بلاړ یو کال به ورکو چې بیرته براغی موږ ورته ویل چې ولې داسې کوي، حال مقال به یې کوو. زه یې وهلم، بیا به لکوره لاړه ډیر وخت به نه و. اخر ځل چې لکوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نه سب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کې نسته چې میړه به راشي، بیا به درملنه وکړي خو رانغی، اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
15 کاله سول چې کورته نه دی راغلی، تر اوسه مې په ډېرې سختۍ ژوند وکړ، له دې وروسته یې نسم کولی، اولادونه مې لږ ته اړتیا لري، زه یې له کومه کړم، کار نه لرم. اوس مې پرېکړه کړې چې د خسر له کوره مې غیابي طلاق واخلم، خو هغوی یې نه راکوي، وایي زموږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي، که خپل یو چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم، هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فک میګم د زبا خودکشي مې زنم که ما خدا خودکشي کوم، ما چی کوم؟ مې قسم زندګی ر هیڅ به درد من نه میخوره.
د بی بی زینب په چیر ځینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورته با کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هیڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلومه یې، نه اوبه معلومه یې، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپل دیدګي چې مثال ما سره و معلومه وه، پنځه لورګانې به خوند پوراري وو، د ښځې بیچاره خپل مقاومت وکړ، مثال کار کوي، روزګار کوي، بیا سره د هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوي، پاکوي، خو بیا نه کېده، وهله ټکل به هم کول، غل مغل به هم کوو، ژړلې به کمښتې. چې ډېر هم لیدلي دي چې پریښي دي، مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي، احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن دقسته دی. د سالت
اوس په افغانستان کې دا د درې کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی، دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي، خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګرې نه یادونه وکړه چې هغه معلومه وه، کار یې کاوه، خپلې کور ته پیسې راوړلې، مونته اوس هغه هېڅ هم نشته. اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې؟
څنګه په مخه لاړ شي؟ بیچاره ناستې ده، خدای لیده نو مغه وهل هم خوري، ټکل هم خوري، نورو کورونو کې به مخکې پخوا کار کوه. خلک اوس هم بیچاره ګان همداسې خیاطي کوي، مرۍ کوي، بیچاره ګانې نه خود پاکوي، دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې. او ځینې چې دا شیان هم نشي کولی، په پټه خوله باندې هغه جنګ و غالمغال و مغه وهل ټکل تیروي، سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده، دغه ورور هم دغسې ده، نورې خبرې وندې ځي په دې جلۍ باندې. نو خدای لیته ناست یم، هغه وهل ټکل تیروي، نو څه به کوي؟ تر څو پورې چې هغه پولري خدای پاک واخلي، تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي.
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي؟ مثلا ځینې دي چې له کوره وځي، یو کال، دوه کاله، درې کاله نه وي، بیا میرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي. دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده؟
کورنۍ نه قبلوي، له خدای نه ډار نه لري، نو نه وایي چې د آینده به څنګه کېږي. سر د دې نه مخته وایي چې والله چا سره لاره درلودله، اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده، هغه ژوند نه تېرېږي. او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته، دا نه ورکول کېږي ورته، دغسې جنجالونه باندې کېږي. خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده، د همه زوی باندې مثال واده وه، بل ما یې دومره ظلم ستامې پې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته، نه ډوډۍ، نه اوبه، نه ښنه، بس ډېره ښایسته جلۍ کوه. خو دی باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې دی د طالبانو وخت کې دی طلاق واخېسته، دوی ورته طلاق ورکړه. هغه جلۍ به اوس فیلن فرانسې کې ده، د کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو، بوتللی د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري. نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي، خو بیچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي.
تاسو ویل چې خوښې ما وه، څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي؟
خو پټ لاړل، کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل. چې د ځینې همدا کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله، ویل دي چې مثال حالت د دې داسې ده، کوم دوست کوم اشنای ورسره کومک وکړو، نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه، چې اړیکې ورسره لاړه خبر سره کومه وسم. شکر ده اوس آرامه ده.
بله، کورنۍ ته به تاسو څه وایي؟ ښه په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودوي، بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي. دا ډول کورنۍ ته به تاسو ویل څه وي؟
نړیوال کورنۍ ته الله تعالی دا د نیکو کی ځکه چې خپل پیګم دوی هغه باندې په خیک دی وې د شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړ شي وې شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې د مصرفه کې چې خوشو مثال تشو شو د شاله ته به پرې نه شي به تاغ بل هغه امران شي هغه ان شي خوشاله دی وساتي اوس خو سلاري دي سل خبري دي او که به خې د باندې تلې نو به مجبور ده چې پرې دي باندې نو بس هغه خپل ځان باندې هغه ورځ را وسه نه روړې نو بو ټول خوشکې یم هغه مېرمنه ته نو خوشاله تل سوک نو سي
ترې جونې چې په د سړی باندې ودیږي چې هغه په نشي توکو باندې روک دی وی دوی بچو کا د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم د لپاره چې ودرګه ورور مېونه شرمېږي پلار مېونه شرمېږي مور مېونه شرمېږي خلک راته بدونه وي کینی که مثلا نو هغه ژوند تیری پلارګنې پویږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارم دي چې مثال خپل لورګانې ورکړې دي پلار یې ورکړي ورور یې ورکړي ټول یې ورکړي ځکه چې هغه سیاسره بیچاره په هر ډګر کې سپځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هیڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده خبره نه پیږي وار کوي گزار کوي اتر د دې حدا پورې چې اخزه پور لور باندې وهلې ځکه چې نه پیږي په ځان باندې سیخ باندې به وهله پور باندې به وهله شې د پولاري کور کې بیا جنگ نه خبره ده پولاري کور کې بیا جنگ
کورنۍ مخکې لدی چې خپل لور واده کا څنګه ځان پوه کړی چې دغه نفر ته لور ورکړي دا موتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو دی ویلو نه معلومیږي چې کله دی وي بنګاله کورمون کور کور مې منه ده کور باندې څوک څوکي هغه د لاس خیره د نشته سبا نه هغه ښځه چې خپل ښځه وسی کول شي خپل کور منظمه کی ټول کی او چې خوشاله وسی خیمه موسی بس هغه د هغه ژوند ده هغه د ناوی کوټه ده هغه په خوشاله وسی چې آرام وسی او چې نو وسی چې د تلا بار کې ور سره وېسی ورته هغه هیڅ ورته د پکې آرامه ای هیڅ کیږي نو کله چې د خلکو چې مونږ لاړو کور مولي ده حالکه مولي ده هغه وخت الګ خبر نه معلومیږي د لاس او پاس نه معلومیږي بل به د چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو تابن چې دروغ وي نو وایي زیاتره کورنۍ زموږ دغه مشکل لري ملګر نه دی پښتنه وکړي خپل خپلوان نه دی پښتنه وکړي وی ساري چې خدمت پاینه شو پس هغه د خپل لور ورکی لور خو بده ډیر نه پاتې ځینې کورنۍ د چې د ګوري وځه مونږ ولې د مونږ خبرې فلانکې فلانکې زوی دغه ستای ورکه لور دی ورته دا مور پلار خو ورور باندې اړه لري چې خپل لور ورکی باید پښتنه غنه کنه وکړي
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي وای چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشي توک باندې اخته زوی ته واده کوي بیا نو خځه لګنو ستونزو سره یوازې ورته پریږدي
نو زه تر اچ دی دوه ودونم کړی دی او بچیم لري او بهم دغه مشکل چې نشي کوي خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره الله سوال کړی دی خپل خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي هغه خپل ژوند الله سوال کوي خدای پسند کې چې دغه کومه میرمنه دا یا بچی دی هغه تم ژوند تیرول یا وخت تیرول ډیر زیات مشکل شي زه تر خلک دې سشتل چې خزي لري او هغه د پاره به تلې دی کلونه کلونه هغه په کور ناست دی یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې دی او هغه د سژوند چې نه کولای شي پری دی او نه کولای شي چې سم ژوند وکي او لکه څنګه چې موږ په ټولنه کې دا راواز دی چې یو ځل یو چا ته وعده شول نو تر مرګ به دغه سره اوسې غی نه خلاصې دل هم نشي زه خپل د سده ډیرو مېرمنو شاهدای مچمالی دل دي چې سوار لس کالم کیږي لس کالم کیږي شپږ کالم کیږي خاوند دې تلې د کور څخه په نشو باندې اخته دی او دا ناشته ده او که چېرته دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تیریږي زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم نو د دې اجازه ورته خسرګنې نه ورکوي نو هغه سخت او ددمن ژوند تیری ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بخیخته شوي دي اته ما د کورنۍ لیدل ته چې بچی لري ډېر بچی میرمنې هغه بچارګان سرک په سر پاتې اته د خوړل ډوډۍ نه لري وبنه لري خو به ډېر سخت مشکلات تیری به ځینې کورنۍ د سړي چې خسرګنې سره اوسېږي خو د دې سره سره چې امه میرم او تات شوه د تلې ده امه خسرګنې ور باندې ظلم کوي او کاغه د دې یادونه نو چې غواړم طلاق واخلم چې په اسلام کې خوله روا ده خو زمونږ د دود او دستور د مخې زمونږ د ټولنې مخې اخزه بیچاره ته د اجازه هم نه ورکول کیږي چې هغه طلاق واخلي او لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تیري
سره له دوه عمره جارو جنجال نه چې لوي خونه په افغاني ټولنه کې میرمن ډیر په سختۍ کولای شي چې دا له دې چانه جلا شي چې هغه سره ژوند نور نه کیږي لبلې خونه ظلم ستم پکېږي د خسر په کور کې. لبلې خوانه سبا او بیګا ډوډۍ ځانته او بچو ته نس پیدا کولای. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالات نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپلې مېرمنې باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه خپل داسې ټولنه داول هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته و چې نه سخته تیره و په هغې کور کې بس کښېنه بې زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي. ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې وجودا شرازه یا مونږ در سره، خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنې بې وسه دي، څه کولی نه شي. زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابي شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سختې ژوند تېرېږي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېرېږي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه تاسو خبر څه وي؟
دا خو ډېره دردونکې ده چې ته پوهېږې چې زما د زوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کړي؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې معتاد دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه. خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږي مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه کې اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې. دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي، به هم زه یو بیچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ، هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه هم ورسره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي، زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې، په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ. یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږي چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بلې نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي، له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسو ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده. الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي. او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خو له دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي. ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی، مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دې تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانو نه بیل کې وجودا شي کوشش دیو کې زحمت دی وباسي انسان باید تر اخره پور تسلیم نشي که زه پوښم زما ژوند په دې کوټ کې په مشکل تیریږي زلاره لټوم کوشش کوم 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 دی یو نه غانه بل نه کنه اخر خو غوښتل رسیدل دی ولاره بل الله تعالی تاسو در کی یو انسان خو به در کولر یو انسان خو به پوښي تاسو په مشرانو کې تاسو په سپینګیرو کې تاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمن اچته وای دي سره ژوند نه کیږي نو شاید حل لاره پیدا شي نو هغه مېرمن ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي خو به زما په نظر سره د دې ژوند تیرول څخه بخي ژوند نه تیرول خو نو ځان نه د خلاص کی ولاره دې ځان د پاره وګوري
روزو دي چې د متادینو میرمن کله چې د دوی میړونه په کلونو کلونو ندرکه کیږي له شری اړخ د ژوند کول لپاره کوم حقونه لري په دې اړه استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دنیز دا کړی کړی وایي
په اسلامي قانون کې په اسلامي فقه کې کله کدی خځه خاوان په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پودری ده داسې عمل دی چې هغه نور د نور انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نشي په مخ بولای نو دا خځه اسلامي فقه د حق ورکړای چې د محکمې ته ولاړ شي د دې سلینه په عام اصطلاح طلاق واخلي خو په پیکه کې د ته خلع وای جدایی ورته وای په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کې دلای شي چې کله میړه د خځه د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایی د لاس ورکوي یعنی یا لیوانای شي یا معتاد شي په اصطلاح صعب العلاج نارغی باندې اخته شي د جوړ دول نوی یا معتاد شي په دې صورت کې خځه کولای شي د اسلامي نظام محکمه تولاله شي او په غي کې الته دیتا دا اجازه ورکوي بل چا سره وعده وکړي او بل د غیابت په صورت کې دوا روایتونه دي یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډیر په اصطلاح سخت نیولې د موضوع تقریبا ته نوی کالو پورې ویلي ک مېړه غیاب و خځه باید ورته کینی خو امام شافعي صاحب چغه د مو مدني قانون هم دغه اوس خو قوانين نه مندي دغه نه حاکم نظام خطر نظام جمهوری نظام مغه د امام شافعي قول چې څلور کالو کې ک میړه مسافر شي ک میړه غایب شي خزه کولای شي محکمه تولای شي او د دنه جدایی واخلي او بل چا سره واده وکړه په افغانستان کې د ژوند داسې دی چې نفقه راوړون کای پلار دی یعنی د خزه خاوند دی د ماشومان پلار دی ټول کور امید خدای ته وي او د خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاری کوي کوم مثلا بل دولتي وظیفه لري موسسه کې وظیفه لري او موټروان دی او بل کار کوي همدغه یو کس وی چې په کور کې عایدات دروړي ولی که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه معتاد دي ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې ټیټې مرحلې سره مخ شوې یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ومینځي د خلکو په کورو کې آشپزي وکړه د خلکو د کور پخلی وکړه د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي یا مثلا مکاتب یا دا سنور درو کې صفاکار پستوګه کار وکړه دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ور سره مخ دي چې یا کندې دي یا میړونه متادین دي یا ورک دي یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي دغه میرمنه د دې نه پرته بل لار نه لري محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکول شي د بل میړه وکړه
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 46 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
ازادي راډیو پلندو چپو په 19 یوشت او 25 مترو باندې واوري.
ماد درزی